په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لند خبري برخه لرو. د خبرونه په پایل کې خبرونه لرو. زنوري اسنوري اورم. د څو مهم خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډیر کسان وژل شوي او د دا ډول وضعیت دوام د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته نه کوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې چې د کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، پرله پسې دوهمه ورځ د کووید-19 ناروغۍ له امله له 1000 زیاتو مړینه ثبت شوې. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي، بلکې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورستوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډیر کسان وژل شوي او د دا ډول وضعیت دوام د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته نه کوي. خلیل زاد نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د راپورونو له مخې په هرات کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو کسانو په ډله کې ماشومان هم وو. نوموړي ویلي چې د دغې پیښې په اړه د پلټنې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه وکړي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې امریکا د طالبانو د وروستیو حملو په اړه چې یو زیات شمېر افغانان پکې وژل شوي خواشیني څرګندوي. خلیل زاد ویلي افغانان غواړي چې د سولې خبرې سمدستي پیل او یو روغه جوړه وشي، خو د ده په وینا د دغه تاوتریخوالي دوام به د دې هڅو له پرمختګ سره مرسته ونه کړي. ټاکل شوی له ترکیې د افغانانو څلور جسدونه نن سهار کابل ته ورسیږي. د جون په 28مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یوه بیړۍ چې افغانان پکې سپاره و ډوبه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي د 9 افغانانو اجساد پیژندل شوي او په مجموع کې د 9500 کسانو جسدونه پیدا شوي دي.
د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د 2 د کامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه رانتقال کړي.
پرون سهار هم 15 جسدونه کابل ته انتقال شول او تمه ده چې د لسو نورو مړي د شنبې په سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نویو ماشینونو د فعالېدو خبر ورکړل. د نړیوال هوایي ډګر قمندان محمد عثمان جانباز وویل
خوشبختانه دمنګه د ماشینه د اکسریس دی قوی قوی ماشینونه لرو چې د توانمندی لري چې هر رقم یو څوک وغواړي چې قاچاق یا ممنوع شین انتقال کی دمنګه پرسونل دمنګه د ظرفیت لري چې هغه دوی شناسایی کې وی پیژني او وی د صد قانون منګول ته وسپاري.
څه باندې 3 مخیر هم د هوایي ډګر په دروازو کې اسکنرونه نصب شوي او چین له افغانستان سره د دې ماشینونو مرسته کړې ده. د امریکا په متحدو ایالتونو کې چې د کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، پرله پسې دوهمه ورځ د کووید-19 ناروغۍ له امله له 1000 زیاتو مړینه ثبت شوې. په متحدو ایالتونو کې د مې د میاشتې له وروستیو راهیسې هره ورځ وضعیت داسې نه و چې له 1000 زیات کسان دي د کووید-19 ناروغۍ له امله ومري. سره له دې چې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی، خو دا شمېر له هغې چې په اپریل میاشت کې په ورځ کې په متوسط ډول شاوخوا 2000 وه کمه ده. روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې پر کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو د شمېر له زیاتوالي سره چې په یوه ورځ او شپه کې اوس شمېر له 6000 اوړي، د مړینو دا کچه په دوام وکړي. د ورلد میټر انفو ویب پاڼې د شمېرو له مخې په متحدو ایالتونو کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر له 4,000,000 کسانو او د مړینو یې له 1,640,000 کسانو اوښتی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه وه چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډېرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل د تگزاس په هاسټن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیر بیا د کورونا او باد خپرېدو راهیسې د دغې اوبا په وړاندې د چین د اقداماتو په هانګ کانګ کې د ازادیو او حقونو د سوداګرۍ اختلافاتو او د چین د جنوبي سمندرګي پر ډېرې برخې د پیکینګ د مالکیت د لانجمنې ادا په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر لا ترنګلې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که واشنگتن له خپلې دغه پریکړې په شان نشي چین بغچ اخیستونکی اقدام وکړي. په پیکینګ کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قونسلګرۍ لري. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي بلکې ثبت شوې ویډیوي ویناوې وراستوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د دې اسامبلې 193 غړو هیوادونو پرون چهارشنبه پریکړه وکړه چې مشران دې په دې اسامبله کې د فزیکي ګډون پر ځای خپلې ویډیوګانې ورواستوي. دا په 1945 کال د ملګرو ملتونو د تاسیس رئیس لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبله د نړۍ د مشرانو له حضور پرته ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر تجاني محمد باندی غړو هیوادونو ته په یو استولي لیک کې ویلي چې پر سفر لګول شوو بندیزونو او په غونډو کې د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ته په پام له مشرانو غواړي چې د عمومي اسامبلې په څنډه کې ټولې غونډې له لرې واټن څخه وکړي. هغه ویلي دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو ګڼه ګوڼه محدوده کړي. د عمومي اسامبلې په خوا کې معمولا په سلګونو غونډې کېږي او مشران یو له بل سره ګوري. د اوکراین، روسیا او د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یو اوربن په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای 28 به عملي کیږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربن به چې که مقابل لوری مراعات کړي د مینسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کوي او هم د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لاره پرانیزي. لکه چې د مینسک د سولې تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی، جرمني او فرانسې د تړون د عملي کېدو لپاره د اوکراین او روسیې ترمنځ د منځګړیتوب هڅه کړې خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. موسکو دا نه مني چې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د کیف پر ضد یاغي وسلوالو ملاتړ کوي. د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خراب شول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غواړی بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، ډیره برخه دې خبرونه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. امریکایي ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې دوی اډې تخلیه کړي او افغان ځواکونه ته سپارلې. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت خبر ورکړی و چې له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې 15 اډې په افغانستان کې پرېښې دي. سربیره پر دې چې د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم امریکایي ځواکونه تر اوسه له واړو وتلي دي، جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. احمد چبر پرې رپورټ لري.
امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه اډو وتلي دي. د ننګرهار د ولی ویاند عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا اډې په تېرو دوو ورځو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي.
د ننګرهار په هسکه مین او اچین ولسوالیو کې د بهرني ځواکونو کم قرارګاه شوي. دواړه د ننګرهار کیمیاوي امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي او د سیمې امنیت د دوی له لوري مخکړل کیږي.
په دې سیمه کې چې امریکایي ځواکونه ترې وتلي دي، پخوا دوی له افغان سرتېرو سره د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر دې ته اندېښنه لري چې تر دې وروسته به له افغان ځواکونو سره د هوایي ځواک مرسته نه کیږي.
دا چین ولسوالۍ کې چې کم د امریکایانو بیس چې تقریبا شپږ کاله مخکې دوی ایجاد کړی و او په هسکه مینه کې تقریبا دو درې کاله مخکې دغه بیس جوړ کړی و، دا ساحې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. دا چې دوی سره همیشه هوایي ځواک موجود و، د هوایي ځواک په کې به د مخالفینو سره همیشه دوی برلاسي و. دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري، نو یو ستونزه به دای چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تیر اونۍ سیشنبه په بي اعلامیه کې ویلي وو چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پرېښي دي او د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کوي. په ننګرهار کې له دوو اډو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګنده نه ده چې په دې اډو کې څومره بهرني سرتیری دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 14 په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 to 8,600 ته راکم شوی و. هغه وخت طالبانو په یوې اعلامیې کې د دوحې د سولې له تړون سره سم د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی و او ویلي وو چې د سولې له تړون سره سم دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی، چې دا د دوی ژمنه ثابتوي. خو په ورته وخت کې یې تور پورې کړ چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. په تیرو دوو ورځو کې دا بمبارۍ نورې هم سخته شوې دي. پرون د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذره ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې ده چې د سیمې د خلکو په وینا تر 15 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې بمبارۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. بل لور ته د کندهار امنیه قمانداني څرګندوي چې د چهارشنبې د شپې 1:30 د خاکریز ولسوالۍ په درویشانو سیمه کې امریکایي الوتکو بمبار کړی چې پکې 16 طالبان وژل شوي دي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې په روسیو کې بریدونه زیات کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره اونۍ په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیلې شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کوو. د امریکایانو او طالبانو د سولې له تړون سره سم که چېرته طالبان خپلې ژمنې ترسره کړي د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه په دې ولایت کې له 2 وتلې دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي ممکن دغه جرګه د وړي له رخصتې وروسته له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون پر لغوه کېدو غور وکړي. د دې جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون ته ژمنه نه ده او که دغه وضعیت دوام وکړي د جرګې د غونډې اجنډا به د دغه تړون لغوه کېدل وڅېړي. تفصیل خان محمد سین پر راپور کې
د نامنه یو لزیاتېدو پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو او د کونړ ولایت پر ځینو سیمه د پاکستان له لورې د توغندیو لویشتل کېدو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې که امریکا پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي ممکن ولسي جرګه له امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون لغوه کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلینو د راپورونو له مخې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون ته ژمنه نه ده او کروان وضعیت دوام وکړي د ولسي جرګې د راتلونکي غونډې چې د وړي له رخصتۍ وروسته دایریږي اجنډا به د دغه تړون لغوه کېدل وي.
امریکایان هغه تړون ته چې امنیتي تړون د افغانستان حکومت سره لري او د ولسي جرګې له طرفه پاسه وای نه هغه ته ژمن نه دي. نو موږ امنیتي ارګانونو خبرې د قناعت وړ وي او موږ یې تمامه معنا ولسي جرګه د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړه ده. نو خبره به د موږ نوي اجلاس کې په امریکا باندې وي که چېرې امریکا دې تړون ته ژمنه ونه اوسي افغانستان حکومت په ځان لپاره بدیل لارې پیدا کوي او دا تړون بل امریکا سره لغوه کیږي.
د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز هم وایي امریکا په ډیرو برخو کې له افغانستان سره پر امنیتی تړون عمل نه دی کړی. خاغلی شهباز د امنیتی او ملکی کسانو د تلفاتو زیاتوالی او د پاکستان له لورې د هیواد پر سرحدي سیمو د توغندۍ ویشتلو ته اشاره کوي او وایي چې امریکا باید له افغانستان سره د امنیتی تړون له موادو سره سم مرسته وکړي، حال دا چې تر اوسه یې دا مرسته نه ده کړې. دی وایي ولسی جرګه به د وړي له رخصتۍ وروسته له امریکا سره د امنیتي تړون موضوع په اجنډا کې شامله او په اړه به تصمیم ونیسي. خو ولسمشری ماڼۍ وایي امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او د افغان ځواکونو ملاتړ او مرستو ته دوام ورکوي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دیدگاه ما ایست که امریکا یک متحد دولت افغانستان
است. زموږ لیدلار چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی. د امریکا متحده ایالاتونه له تیرو شلو کلونو راهیسې زموږ سره وو او اوس هم دی. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بشپړ ملاتړ کوي. موږ یو دوامدار ستراتیژیک پارتنرشپ او مشارکت لرو.
په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې لیکلي اوس په دې حق له کوم نظر نه لري. د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون په 2014 میلادي کال کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې راغلی چې د ستراتیژیکو همکارۍ د هوکړې د حکومتونو لمخې